Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او د چهارشنبه سهار مو په خیر. د جنوري د دویمې او د نوې میلادي کال 2019 دویمې سهارنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. نن د مرغومی یا جدید 12 ده. د ازادي راډیو خبرونه چې د هر ورځې په څیر د ماښام تر اوبجو دوام کوي له همدې شیبې پیلوو. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا تمشي چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کال وي. له خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اورئ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فاریاب کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولسي جرګې یوه کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 پاکستانی سرتیری وژل سوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قل اردو پرون رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قل اردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیری هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسیون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دلودان لپاره د نیمګړتیا در په کېدو لپاره به هغه د وردونوردي مستقل رئیس راوغړو هغه ته به دا نیمګړتیا ور په ګوتو کړو.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وروسته له هغې دا غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایي شرکت د یوې الوتکې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایي ډګر د کامیر په یوه الوتکه کې د اکسیجن د نشتوالي ستونزه را پیدا سوه. د ملکی هوایي چلند ادارې مسؤلانو په دې اړه تر اوسه له څه ویلو ډاډه کړې ده. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمي د اختلاس او له دندې څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 1 کال او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محاکمې پر مهال په خپله د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمي په 3 موردو کې محکوم کړ. محکمې د غرض د حکیمي ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د مواظب څارنوال د صورت دعوا له مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1490 لمریز کال په پراختیایي پروژه کې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لکه افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیری وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لورلایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لورلایي د پولیسو مشر عطاءالرحمن ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت سوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبه په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژنئ. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویست فالن کې استویده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تیرې جمعې راهیسې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف سوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادی اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شوراوي په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله مندي سته.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینگر عزیز که ما در سال 2019 بتونیم امیدوار بر سال باشیم.
بلخوا د اروزگان اوسیدونکي هیله مندي چې په نوي میلادي کال کې به د سولې زیری واوري.
په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو ښه خبره به اورو چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
په بل راپور کې اوري چې ځینو سیاستوالو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډ پر مسله انتقاد کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوې فعالې څخه اوري چې په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کومې هڅې شوي.
د اجاقه فریاست ملایمومان دي ته سوالي دي چې هغه د قضيه دغه مشکلات چې دولت تر رسیدګي د سکول دوی د طریقې څخه د غل کې
تر اونیو بجو نور مسائل هم څیرو. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د سولې عالی شوراوی په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالی حبیبي سورابي تیره شپه ازادي رادیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوښ ملاتړ مأموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوې 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د عالی شورا مرستیالی حبیبه سرابي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر رامنځته کولو متمرکز وي.
شورای عالی شورا په یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
دا وای د سولې عالی شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نښې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه یې کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نو موري وای د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي. طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
ومردل چې د سولې علي شورا هیله مند ده چې په نوي 2019 میلادي کال کې به په افغانستان کې د سولې راتګ ممکن سي. بلخوا د ارزګان اوسیدونکو وایي په 2018 میلادي کال کې د جګړې ډیر کړاو ګللی او هیله لري چې په 2019 میلادي کال کې د سولې په خلاینې شاهدان وي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین او خلګوای 2013 کال د امنیت لاړخه د اورزګان ولایت لپاره بیا هم د نورو کلونو په څیر ډیر بد او خنړی کالو دی. وای دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر کله کې مسری لاندې دي او دولت نه دی توانیدلې چې په یاد ولایت کې نسبی امنیت هم راولي. د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل او د ترنکوټ شار یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسي وي
هیڅ پرمختګ نه دی سوی په ټوله ساحه کې. دا د ټوله دنیا ته معلومي چې زموږ خط وسم په لندکوڅه کې د سرچخلو پروتي ولسوالۍ لارې مطلق تړلې دي. د دولت خلک چې په نام د ماریپ یو ماشل یغه په دالار باندې راډا زړه درکندار نشلای د عمومي لار د شهر د کندار مو بند ده. نو دا ډیر خنړی کال په روزګان کې
لکه څنګه چې تاسو په یوه 2013 کال په روزګان ولایت کې د امنیت له لحاظ ډیر خنړی کالو، یعنی ډیر جنگونه وسوله، یعنی خلک د خپل زیوس بیا ځای وسوله، د خلکو کورونه کمربندونه وسوله، خلکو کشتونه نه واخسله.
نو امنیت ته نگاه سره ډیر نامنی و پروزګام ولادت کې شاخو کمربندونه خلک ماجر سو د کوروس خ بیا ځای وسوله او داسې نور دغه اقتصادي تاوانونه ورسله.
جګړه خدای جګړه چې ورځ پر کور نه ده تیر کړی، بس دغه جګړه دې دغه امنیت منه دي ګر سره کېدلې.
2013 کال د ډیرو پیښو شاهد وو او چې په روزګان خپل روزګان مرکز ترنکوټ ماسره دی، صرف مرکز یې زموږ بلاس کې دی، بخې داسې لکه په غټ سرای کې ناشتي هیڅ پر وخت هم نه دي سوې د امنیت په برخه کې.
دی وای په 2013 کال کې د بیا رغونی کارونه هم صفر وو او دولت د خلکو لپاره هیڅ هم نه دی کړی نسبت نور ولایتونو ته.
د عام خلکو په دغه باندې بیا رغونی هیڅ پر وخت نه مالي دلې نه سوې.
په 2013 کال کې فروزګان ولایت کې دولت کومه داسې پرمختیايي پروژې په خپل سیمو کې عملي کړې دي؟ ډېر کم عملي کړې دي.
داسې کار نه دي سوی، صرف د شبخانه مخ ته سړکو غ سړک په اصلي ډول نه دي ترمیم کړی، بیا هم یو څه ترمیم سو خو صحیح نه دي.
دغه جګړه ځپلو او کړېدلو دغه راز ویل چې په 2013 کال کې سولې ته تم یو هیلې پیدا سوی. دوی یو ځل بیا پر شکیلو خو ژغ وکړ چې روانه جګړه بس کړي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
په 2013 کال کې ډیر خلک دې ته لیواله او سولې ته امید درلود چې خلک سولې ته غاړه شي او دغه ډیر خوشاله ولس ورته.
په 2013 کال کې در هر کال د سولې خبرې سره نږدې سوین، نو موږ د وسلواله طالبان څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی سولې ته غاړه شي.
ان شاء الله سوله به په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو ښه خبرې اوریدل او ردل وابه ورو ښه خبره باورو چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا 2013 کال د امنیت لاړخه د نورو کلونو په پرتله د ځان لپاره شو بولی. د امنیت کمانډانی سرپرست سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسي وایي.
نو له څو لږ څه څه دي تر اوسه فضل د خدای نه پوهسته تیر کال په پارتله کې تقریبا 80% خبربان مخکتل دي امنیت خدي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او رستفاته ولایتونو څخه دي کوم چې لتیر شو خو درې کلن رئیس پکشي کی د جګړې ډګر ته دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله تر اون نیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. له احمد شبر څخه به وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هغه زمان را رسېدلی چې امریکا له افغانستان ووزي. ورځپاڼه لیکي واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې ښایي د متحد ایالاتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 1000 پوځیان ښایي تر اوړي پورې له افغانستانه وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي. خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستانه خپل پوځیان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خو د پاکستاني خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غم یې وخوري یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهڼه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې بیا لیکي امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویارک ټایمز ویل کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې شایي د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي. خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. وی بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبان او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې اخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت سره څېړلې دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندېږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو، خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځانو د ایستلو پریکړې او د خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړي په متحد ایالاتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
ځینی سیاسي ګوندونه او څارونکي د ولسمشرې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت لخوا د دغو ټاکنو د مهندسي کولو هڅه او دغه فیصله د انتخاباتو د قانون او ولسواکۍ خلاف عمل بولي. خو جمهوری ریاست وایي چې د انتخاباتو د ځنډ فیصله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وه. واصل وساله نور تفصیل.
په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د یو شمېر سیاسي ګوندونو او څارونکو توند غبرګون نه راپارولي. دغه ګوندونه که څه هم دغه پریکړه د قانون تر پښو لاندې کول، د حکومت لخوا د ولسمشریزو انتخاباتو مهندسي کول او د کمیسیون ناتواني بولي، خو ټینګار کوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه باید پرته له ځنډه اعلان شي. د ملي وفاق ګوند رئیس او د ولسمشریزو انتخاباتو احتمالي نوماند احمد ولی مسعود د انتخاباتو د ځنډ په غبرګون کې یوې جوړې شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په انتخاباتو کې د ځن پریکړه د اصلاحاتو لپاره نه بلکې په دغه بهیر کې د حکومت د لاسبری لپاره شوې دي.
در مدت 5 سال کامل
دی وی په 15 کلونو کې حکومت اصلاحاتو ته کافي وخت درلود. په همدې بنسټ ښکاری چې حکومت د دغه بهیر په پیچلي کولو کې لاس لري او زموږ غوښتنه ده چې دغه بهیر نور پیچلی نه کړي. هیواد باید د انتخاباتي نوین سره مخ نشي او حکومت ورسخه د خپل ځان په ګټه استفاده ونه کړي. د دغه ګوندونو په خبره حکومتي صلاحیتونه باید محدود شي سو د قانوني خلاونه ناوړه استفاده ونه شي. دا شان په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات هغه نور وړاندیزونه دي چې دغه ګوندونه مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د جمهوري ریاست او غزنی ولایت پارلماني ټاکنې د حمل په 1.5 او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په ځنډ سره ترسره شي. خو دوه ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې دغه ټول انتخابات یو ځای د چنګاخ په 9 منیټر ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله پریکړه کې د بدلون لامل د شته ستونزو له منځه وړل، په کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستل او په ښه توګه د انتخاباتو بهیر پر مخ بیول دي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور ګوند غړي داود علي نجفي د په کابل کې وی بلې غونډې ته وویل چې د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د کمیسیون نوره بېغوري انتخابات له ناورین سره مخ کوي، خو ولسمشری ماڼۍ بیا دا انتقادونه ردوي او وایي چې ټولې خواوې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
حکومت
د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته درناوی لري. د انتخاباتو د مهالویش اعلانول د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي. د کومو دلایلو له امله چې کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډولې، حکومت یې هرکلی کوي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو او څارونکو لخوا دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ځنډه هرکلی کړی او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه کړې، خو دغو نیوکو او وړاندیزونو ته د کمیسیون ځواب څه دی؟ د دغه کمیسیون مرستیال وایي ذبیح الله سادات وایي
دا ټول سیاسي احزاب له مشرانو سره هم دا ډول دي نړیوالې ټولنې له مشرانو سره د افغان حکومت او د ځینو مخاوو سره په دې اړه باندې سلام مشورې شوې دي. وروسته د سلام مشورو د ټاکلو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د سرطان 9 نیټه د ولسمشري ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولسمشري ټاکنو لپاره
که څه هم ښاغلی سادات په انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشورې خبره کوي، خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي چې له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. د ده په خبره کمیسیون د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره زیاتې تیاری نیولې او تر دې مهاله 16 تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره له دوی څخه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د اوریدونکو ګڼ اسمي سونه راغلي دي، د بهر په نامه اوریدونکو له بدغي څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی. هیله لرو چې د غرمان ته افغانان ورسیږي. عبدالمتین حقیر له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې مداخله وکړي، سوله به ران نسی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي هغه کسان افغانان نه دي چې سولې ته خوشبینه نه دي. نوري له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي چې 2013 نه دي کل د افغانانو لپاره له خوشحالۍ ډک ځکه چې په دې کال دریش په اوربند وسو او د سولې خبرې تر بل هر وخت پکې ډېرې وسوې. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي چې 2019 د کال به هغه وخت د سولې کال سي چې دوړ لوري سولې ته پرشتنی توګه مخه کړي. عبد الله زیاد زابل له شاجی ولسوالۍ لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد اخته وي باید محاکمه سي چې دا یو نیک اقدام دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ولسمشری ټاکنو ځنډېدو تر شا کومه سیاسي توتیا موجوده ده او ځنډیدل د افغانستان په ګټه نه دي. قدر خان تکین لیکلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ځنډ پر ځای او له وخت سره سم پریکړه ده چې په کمیسیون کې پراخو اصلاحاتو ته اړتیا ده. عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي نن شپه په لوګر کې واوره وسوه او خلک یې خوشبینه کړي چې وچکالي به ورسره ختمه سي. د نظام صافي په نامه اوریدونکي له کونړ لیکلي خدای دې وکړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې سوله راسي. رفیع الله له کونړ لیکلي د کونړ او نورستان لویه لاره باید پخه سي. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي هیله من یو چې نوی کال به د سولې او امن کال وي او له خدای غواړو چې نور پکې د افغانانو وژل بند سي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي له حکومت او طالبانو غواړو چې اوربند سره وکړي ځکه چې طالبان حکومت او عام خلک ټول افغانان دي. او یارباچا اصالت له خوست څخه لیکلي په خوست کې د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده چې دولت باید دې مسلې ته توجه وکړي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی شئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم د دې خبرې مجلې یو بهرني راپورته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا په همکاري کې هیڅ اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي د داعش پر ضد مبارزه، د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پامپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پامپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګډه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پامپیو سره په کتنه کې ویل هیواد دی له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریې په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پامپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پامپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پاوس او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمي د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لساته جګړې وروسته دا برید پای ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بېګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و.
دا ژوند رنگونه
لومړي سر کې کزان راو پیژنه.
زه شریفه نبی د هلمند ولایت د شوزو چارو ریاست د حکومت مدیره.
اغلی نبی کچری وای چې په ټوله کې په هلمند کې د خزو فعالیت په حقوقي برخه کې او په ټوله کې په ټولنیزه برخه کې څه دی
مخ کې چې په یوه اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله. اوس کو ګور ځوانان خوند سه په مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې چې موږ د هلمند ولایت کې سرندولان خوند لرو، وکیلای مدافع لرو. مخ کې چې
ایتاس کار څنګه دی په هلمند ولایت کې مفعالیتونه
ډیر شدي شدي اوس فعالیت کولای سي او د کوم قضایا یا کوم مشکلات شي چې دا غوي په وړاندې دي هغه د پاره درسګدګي د پاره رسیدګي کیږي وس
تاسو تنه په لخرګه خار کې کنه نور ولسوالۍ تم کله نه کله سفر لري
بلې وک د هغه ولسوالۍ چې امن دي هغه ولسوالۍ مثلا د ګریش کول ولسوالۍ نادلی او ناوی د ولسوالۍ ته سفرونه هم لرو زیاتر وخت داسې قضایا چې د لیر ولسوالۍ څخه یا په داسې ولسوالۍ کې چلت امن نسته به موږ شوراګان لرو د اهم ولسوالۍ څخه موږ یو خور د شورا د غړي پیسې لرو د غزا مشکلات او شی چې بیا غو تر دې ځای رسیدګي به باز وختونه موجوده غوي د طریق څخه کولای شي د نور خوند مشکلات حل کو
د خزو لوی ستونزې کوم
د شوزو لوی ستونزې کورنۍ ته تر خواله دي چې د غوي په وړاندې دي همشک زیاتره وګره د دې مشکلات ډیر دي طلاق میراث نفقه او اول ټکول په بده کې ورکړه د غمر ستونزې ډیر دي پر وړاندې دي
اخو سیمو کې چې الته نه امني ډیره د تشډیره خزې زبرول کیږي او ټکول کیږي تاسو
وای خو دا غوی د پر باید د الله را پیدا سي مثلا ک موږ اور فادات ک موږ دا ګورغه ک د غدی د قومي مشران او د دوی د طریق څخه یا د خپل د فامیلونو د طریق څخه موږ د اجوقاف ریاست ملایمومان دي ته سوال دي چا غوی د قضيه د مشکلات چې دولت تر رسیدګي د سکل د دوی د طریق څخه د غل کې واغوی بیرته بیا د شوز چا ریاست سره او یا هم د اجوقاف د ریاست سره د موضوعات شریک عدلی قضایي ارګانوس تر څوغه د پر رسیدګي وسی ک د قومي مشرانو د دوی تربنز دا نه الیږي بیا غ دولت مراجعه کوي تر څو هغه د پر رسیدګي وسی
او په دویمه سهارنی خبري مجله کې مصطفی صدیقی سره وسی.